السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د یو شمېر رپورټونو تر څنګ 219 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرښې په غاړه لرو، خو اول خبرونه له بشیر ګواښنا ورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، په داسې حال کې چې پاکستان وایي د تورخم لارې د ویزا نه لرونکو افغانانو پر مخ تړلې، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. پرون پېښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه په سیمینار کې دوی وویل چې د پاکستان حکومت ورته پوره حق نه ورکوي، او عراقي چارواکي وایي چې د فلوجه ښار د بیا نیولو لپاره په عملیاتو کې د داعش د ځوابي برید سره مخامخ شوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي پاکستان کوشش کوي چې پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړی چې د روسیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولی دي. نن په تورخم کې پاکستانی چارواکو د اعلانونو په کولو سره ویل چې سر له نن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینپال وایي دا د پاکستان د فشار اچولو طریقه ده.
هغه تعهدات چې پاکستان کړي وو له بده مرغه هغه تعهدات یې بشپړ نه کړو، برعکس د افغانستان پر حکومت باندې له مختلفو لارو غواړي فشار راوړي او ځان له هغو نړیوالو فشارونو څخه چې په وروستیو کې پر پاکستان باندې دي خلاص کړي. دا چې د کډوالو د ایستلو خبره کوي، دا چې د ویزې خبره کوي، دا چې کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کوي، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کوي، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کوي.
د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په بلوچستان کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو وروسته ډېرې خراب شوې دي. د هندوستان په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 بې درک شوي ماشوم تر منل کېدو وروسته دغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته ستون کړي. د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانی نن مشال رډي ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله.
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتیریږي، چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام اسماعیل جان پکې نه هم په ماتیریږي، چې چان یو الوا د فاکیا د یو سار ونه او بچی پران ځای پسې موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی را لماتره والي کې.
تر اوسه معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسید. هغه د هندوستان د مدني ټولنې وی فعالې پیدا کړې او د فیسبوک لاره یې دغه د تصویر په خبرولو سره ویلي چې د راجستان په یو تھانه کې د پولیسو سره ده. پرون پېښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو وویل چې د پاکستان حکومت ورله پوره حق نه ورکوي. په دوی کې یو رادیش سنگ پرون مشال ریډیو ته ویل
زمونګه خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نه شو، نو انسان به څه آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، زمونګه چې کوم ایجوکیشنل هغه دی هغه باندې اوسه پورې قبضه ده، هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو ده، کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږه د پاکستان شهري یو.
یاد دې وی چې لنډه موده مخکې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سردار سورن سنگ بونیر کې وشل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات تر سره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړي. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې د وزیر اعظم حالت اوس ښه دی. هغه د نواز شریف یو تصویر هم خپور کړی چې پکې نوموړی د اسپتال په کټ کې پروت دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په اسپتال کې خوښ شي، یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وري. د افغانستان کورنو چارو وزارت وی د هغه اتو تنو د مندل لپاره سخه عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې لګاړي کوس کړو او تختول. د دې وزارت وین صدیق صدیقی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې په عملیاتو کې چاته زیان ونه رسي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د غلطه په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول، ډېر لستنې وژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. طالبان ویلی چې د دوی لخوا به ول شوې کسان پولیس دي، خو صدیق صدیقی دا د بی بنیاد بولی وای دغه ټول کسان ولسی وګړي. د عراق پوزی افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیا نیول لپاره عملیات پیل کړي دي، د دې ښار په جنوب کې د اسلامي دولت یا د داعش وسلوالې ډلې د ځوابي برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش له لورې دا څلور ساعته حمله د نوای میا په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا مغه سیمه ده چېرته چې یوه ورځ مخکې ته د عراق پوځ پر فلوجه برید پیل کړی و. د فلوجه د عملیاتو مشر جنرال عبدالوهاب السعدي وایي په دې برید کې د داعش خواښه سلو وسلوالو برخه درلوده چې اویا یې وژل شوي دي. نوموړی د خپل پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د عراق سر ښار بغداد څخه 15 کیلومتره لرې فلوجه ښار له دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره جالي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا د شبکې کډوالو ته د لیتوانیا اسناد جوړول څو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه شوی. که پر نیول شوو کسانو جرم ثابت شي 10 کاله قید سزا ورته اورېدل کېدای شي. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په مدیترینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوې دي. د دې نړیوال تنظیم وایي پرون ویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقبران د لرګي په لویو بیړو کې زیات شمیر خلک سپری او یورپ ته یې د رسولو هڅه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 111 روپۍ یو پاوند 155 روپۍ 80 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 130 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر توړاند کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مده احمد الله نو اوریدل په خبرونه کې به ووري. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن نه د تورخم په پوله به لویزې نشي تیرې دي. اخو د افغانستان دولسي جرګې غړي آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
په اونیس پروګرام ستونزه او سرکار کې به په کورم ایجنسی کې د کاروندګرو د ستونزو نه خبر شي.
او بوجره موځما د کوم یو فاصله ده په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکې ده خود دي صرف د وبو حکومت هغه د تنظیمات یې نشته دي.
په بل هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه کې به د پښتنو اتلانو په اړه واورې چې په پاکستانی او تعلیمي ادارو کې په کوم ډول هودل کیږي.
د دې چې کوم واقعي بیان شوی دی دا په تاریخ کې نشته. په تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمہ داری باندې د خبر خوا په فیسبوک بورډ کې دا ته اشاره ده.
د مشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړل شوی نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي نو د تورخم لارې پاکستان ته نشي تللی. په دې اړه نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون اوډومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفری اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر مخام د اف سی ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس به یوازي هغه افغان وګړو لپاره تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په لسمه نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواو شاشل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنټ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخینه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په خبرګون د افغانستان دولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خود چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانه وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمن لاسلیک شو او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې په توګه په نښه کړه. پولیس جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه 100 کالې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د عوامی نشه ګوند د سند څنګ مشر سینیټر شاهی سید ویلی دی چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو وروسته امنیتي وضع ښه شوې ده او دوی یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ګوند مرکزی دفتر باچا خان مرکز یې پرانستې دی. محمد عمران له کراچۍ نه نور حال راکوي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې شاهی سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو، بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی، او زمونږ یو عین دی. زهره دغه مطلب زمونږ واډونه دي، زمونږ ضلع ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کېدی چې ختم کړی دي یا کم کړی دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ سیټ دی، صحیح دی. اوس مونږ باچا خان مرکز هم ګلاو کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شاهی سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خورا کړې وه.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو یاد نه لري. اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې خار کې د امنیت خرابې وزې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدود کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوس وخت شوې ده. د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار دا پروګرام تاسو لپاره مجید بابر جوړوي چې دا اونې پکې د کورم ایجنسی د کروندګرو د ستونزو حال راټول شوی دی.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورم قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي کاروندګر وای چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزي دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې خو پریمانه کیږي، خو د دې په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروايۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا غږی بغونه مخ کی لکه سبزیونه کی دي
او بوجر مو زما ته کوم یو فاصله ده په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده، خو دې صرف د وبو ته کوم هغه د تنظیمات یعنی شته دي.
بخار محکمې کم دی کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي، نو هغه ځایونو کې اوس موږ سکیمونه شروع کړل په ټول جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستوندو زموږ همکار تاریخ ورغری اداره پور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میرباغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل زمکو ته اوبو ورکوي، ځکه چې د سیمې کم غټه ویله ده هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډیرې اوبو ورنه په لارو کې ځای کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کار قابل زمکې دي هغه ټوله د دغه ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رادیو ته وای په سیمه کې دوی ډیر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډیرې اوبه تر کروندې پورې پورې په پوره ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شولو. آیا هغه کې بغونه مخ کې لکه سبزیونه کې دي ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ار څه بیره کولو اوس خو کیږي خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه اوس ړنګه دي اوس څه نشته دی.
صدیق خان نه 15 کیلومتره لرې میرباغ سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. عبدالمت خان چلالک په نوم مشهور دی. مشال رډیو توای په سیمه کې زراعتو ته ودانه ملاویږي چې د دې یو غټه وجه دا دی چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د وړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربش کېږي، وسره مثال ممپلی کېږي، او دا سیبین و دا کېږي، او مطلب دا دے سو بیا دا منی پوا کی دا ماش کی گی او جوار کی گی او بھوجر موجا ما تو کم یو فاصل دے ہو پا دیز مکی بندے که دیر زرخیز از مکا دے خود دی صرف دا و بوت رکم اغا دے انتظامات آنشتو دی.
کروندگر وای تڑلینا راغلی دا غویلا بدامینا ترمیر باغا پوری طولا زی پر زی زنمن شوی دا. حاجی للمت خان بناما یو کروندگر او مشر مشال لڈو دوای پسی مکی ویلی دا جوڑی دولا پارا دا حکومت لخوا دو زل پیسی منظور شیوی وی خو بیا هم دا غویلا جوڑا نشولا.
دوبارا منظوری وشا دا مود میر با حساس حکومت آغا ایڈانگا کرا کار دا پارا سیرا دا مجوڑاو. خان ته خبر را داد چې درې کوله دوه نیم کوله کېږي، بیا بدامي پرې وشوله خبره وره بدامې نه د خپله د میر باغ ویاله پاتې دی چې کومه کچاپ لري نه ویاله هغه ړنګه کړي چې آنه ړنګه مو په ګزاره سره کېده نو دا سوال کوو خبره وره چې کچا ته ټیکا ورکړي ټیکادور سره خبره وکړي که بیا ټیکادور سره نه وي خبره وره چې دا ویاله مو ته جوړه کړي.
په سیمه کې د اریګیشن محکمې مشر ایس ډی او هدایت الله مشال رډیو ته وایي دوی سره دومره فنډ نشته چې د سیمې دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي. ویل پراتلون کې ترقیاتی بجټ کې بچ سمرا ویلا د پخیدو نه پاتې ده هغه به هم جوړول شي. واضح دی چې په کورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ.
د کورمې قبایلي سیمې د کروندګرو د ستونزو مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کې خو دي او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاصه توګه په کورمه قبایلي سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبایلي سیمو کې د اوبخور چې کوم نظام دی د هغې دپاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ؟
او کوم کوم ځایونو کې ویلې استبلش کړي دي نو هغې باندې ما هم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کومې ځمکې سره دا هر کوم چې په کاټا کې زیات ځمکه چې کوم دانه دا شاړې پکې ډېرې زیاتې دي چې کوم ځای کې دوی د اوبخور محکمې کوم ځای کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي نو هغه ځایونو کې اوس مونږ سکیمونه شروع کړل په ټولو ایجنسو کې په یو خاص ایجنسۍ کې نه په هر یو ایجنسۍ کې مونږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دوی له مونږ ځمکې اواري کړو او ځمکه ورله جوړ کړو هغه شالې ځمکې چې هغه باندې مزایانه شي کېږي او ورله مونږ سمې کړو په هغې باندې ورله مونږ لینډ ریکلیمیشن وکړو مونږ وایو چې ځمکه جوړه شي نو بیا به هغې کې هغوی سره مونږ د سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پسونو به هغوی سره په هغې باندې مونږ کار کوو. خو یاد لره زما محکمه چې کومه ده نو مونږ دا د ډیولپمنټل سکیمونو نه به دا کار کوو نو هغې چې څومره حد وي هغه عمره پورې به مونږ په هر ډیم باندې هر ځای کې چې دوی د اوبخور ځمکې جوړې کړې دي نو هغه ځای کې به هغوی سره مونږ اوبخور اوبه جوړې کړې دي هلته به سره مونږ ځمکه جوړو. په دې سبب کې ما د تېرو ورځو کې د باړې علاقه وکته او کوم چې هغه ځای کې باړې سره خوښه دغه چې کوم تحصیل دی په دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړې او په هغه چې ځمکې جوړې شي نو بیا به ورسره مونږ سبزی هم کړو ورسره به چې کوم دی نو بې موسمه سبزی به هم کړو او دا به سره کوو دا به ته ډیمانډ سټریټ کوو.
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو که دا ووایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کري نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او که نه تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د اوبخور څه انتظام دی؟
کورم ایجنسی په درې حصو کې تقسیم ده. یو چې کوم دی اپر کورم دی، بل لوور کورم دی، او بل سنټرل کورم دی هغه دی کې موږ په سنټرل کورم د پاره د مغزانو اعلی قسم مغزانو موږ نرسریان ولګول او دا غینم بوټي خلکو ته تقسیم کړو 10 لک بوټي هغه دی کې سنټرل کورم کې داغ نرسونه تقسیم شوی دی او هغه وی ته کارل شوی دی د حق اسما غوزان دی هغه په دې دی چې خلک داسې غوزان وکړي چې داغې پیداوار هم کمی او کوالټي هم خراب وي دا حق اسما غوزان دی دا پیداوار هم ډېر کوي او د دې کوالټي یعنی معیار ښه هم وي پیداوار هم ښه وي بیا به زه عرض وکړم محکمې زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګینه ټول خلکو لکارو منګه کو ډیمانستریشن
یو لګسي مواخله یغي کې خپل کارو کوي او دا غي د وژنه بیا غ خلکو ته خایي چې داسې کولې شي
هغه خلکو ته من خایو او هغه کې منګه هغه مکه د زمینداری هغه انپورټس ورلمن ورکو هغه په هم شو وسره کوم نور انپورټس کوم کیږي چې امون ورل ورکو او هغه په دې طریقه موږ هغه یو زمیدار په دې کې یو اساس دی هغه نه ګیرته اپیر چې هغه سره کوم زمیدار نو هغه مغه ته ګوري
هغه
زمیدار خو به هغه سره په خپل کې حکومت خو بدانه کې چې نه زمیداری خلکو
په سر امام صاحب د منځنۍ کور می خبره وشوه دغه دګي د غوزانو تر څنګه دغه دګي د چایو تاسو یو تنظیم برابر کړی د چای فصل وکرو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوه نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کوي
په چای باندې محکمه پیسې ولګولې چې دا منګ په هغه مکو کې وکرو چې کوم مکو کې اې چیو خبره ده په سنس کې چې هغه د زمکه اساسیت او تیزابیت معلومه زمونږ زیات پر زمکه اساسي دي او چې کیږي په تیزابیزم کو کې هغه پیچ دا ست نه کم دی نو په فاټا کې زه په دې خو پارزي ته ورخو به داسې وکړی شو چې به موږ کوشش وکړو نه پیچ به مصنوعي طریقې سره موږ کام کوو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته بلالو نو اوس وخت کې په چیو باندې موږ په فاټا کې کار نه کوو دا چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډېر وخت لپاره دا ناکام طریقه ده زموږ د ځمکو اساسیت کوم دی نو دا تیزابي دي او سار زمونږ سمکو پیچ کوم دی نو دا اساسی دي یعنی د ستنا زیات دی د ستنا د 8.5 زمون عام پیچ دی د ټول زمکو کرکیری سار و کوم وایو او د چیو ضرورت کوم دی نو هغه
نو ستاسو مراد دا دی فسیو رحمان صاحب ستاسو مراد دا دی چې په منځنۍ کورمه کې کومه د چایو یو درې سلور کال مخکې یو تجربه شوی واغ ناکام شو
هغه ناکام شو ځکه چې دا په یو ټرایل بیس باندې شوی و دا په سواد کې شوی و دا په هزاره کې شوی و نو هزاره کې خو کامیاب و ځکه چې هغه دی کې باران نډیر کیږي او داغه کوم داغه ویني چې دا پیچ ملاوی دي چې زمزمه کې ملاوی دي دلته نه ملاوی دي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې منګا په کور میجنسي کې آلیو دی دي په اورګ دی ایجنسي کې آلیو دی دي په باجوړ کې آلیو دی دي بس په ار په نار کې هو مرنشم ویلې خو په سود کې اوم چې کوم دی آلیو ډیر دی پنار کې آلیو څنګه راځتا
جی
خدا ټول زنګرون دا ټول زنګرون کې چې کوم قسم دی نو هغه نه تیل ډیر نه وي مونږ هغه کې کوشش دا وکړو د سوکار او راځي مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ دغه زنګلي بوټي ونی چې کوم دا زیتون دی په دې کې مونږ شختراشیو کو په دې کې مونږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه خپې داوار ورکی هغه کامیاب
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور راورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنی دوستون دو پاړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
تاسو پروګرام ستونزې او سرکار واوریدلو چې مجید بابر تاسو لپاره جوړ کړو د ماسپخین 2:30 کېدونکو ته لنډ خبرونه یو واره بیا ل بشیر کوه خبرو
Thank you. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین دوا خان مینپال نن مشال لري ته ویل چې پاکستان کوشش کوي پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړی چې د روسیې کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولې دي. یادوي چې نن په تورخم کې پاکستانی چارواکو د اعلانونو په کولو سره ویل چې سر له نن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له چړسدې بېدرګه شوي ماشوم تر موندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې نوموړی د خپل کور ته ورستون کړي. پرون پېښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو وویل چې د پاکستان حکومت ورته پوره حق نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو پنځو کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره سخت عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې له ګاډي کوز کړل او وتښتول. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي پرون مشال رېډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې په عملیاتو کې چاته زیان ونه رسي. د عراقي پوځ افسران وایي حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیا نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د ځوابي حملې سره مخ شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول. په نیول شو کسانو کې پنځه تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه شوی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه. په پاکستان کې د تعلیمي ادارو په نصاب کې پښتانه اتلان په کوم رنګ کې ښودل کیږي؟ د نن د کرخې په غاړه پروګرام کې په دې موضوع بحث شوې دی. کوربه شاهین بنیری دی. د کرخې په غاړه
د مشال ریډیو په ونی خبرونه د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو نن په یو مهمه موضوع باندې بحث کوو. دغه موضوع ده په خیبر پښتونخوا کې چې زده کوونکو ته کم نصاب ښودل کیږي په سکولونو کې په کالجونو کې. داسې راپورونه راځي چې په دې کې ځینې د پښتنو اتلان چې کوم دي، مشران چې کوم دي، اغه په صحیح توګه ندی خودل شوی. دا چې کوم خلک په تاریخ باندې پوه دي، کوم خلک چې د غسیمې په کلتور او د دوی په ټورنیز ژوند باندې پوه دي، اغه دا ګیله کوي چې په دغه کې دغه مشران چې دغه کې مې کارنامې دي، یغه کم زیار استل دي، یغه کم خواري کړه ده، کم مهنت کړه ده د اقام د ازادې لپاره، د خپلواکۍ لپاره، اغه ته اغه احترام او اغه عزت نه دی ورکړل شوی کوم چې دغه حق دی. په دغه موضوع به په اسلام آباد کې د خیر اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر ډاکټر وقار علی شاه صاحب سره خبرې کوو. دغه شانتي نورالامین یوسفزی صاحب د پښتو شاعر لیکوال دی او په پښتو کلتور باندې کتابونه لیکلي دي، هغې سره به خبرې کوو. او سلیم خان د قامی وطن ګوند ستر سکتر دی، د هغې سره به خبرې کوو. نن سبا هغې په خیبر پښتونخوا کې په حکومت کې هم شامل دي. کوشش کوو چې د خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو په دغه موضوع باندې زما همکارې فرخندا اسد یو راپور جوړ کړی دی. پښتانه لیکوالان او څېړنکاران وایي د خیبر پښتونخوا د نهم جماعت د انګریزي په کتاب کې د پښتنو د اتل ملک کالو خان په اړه ناسمې خبرې لیکل شوې دي او هغه ته ډاکو او غل ویل دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم پر دغه سختې نیوکې شوې دي. دا چې په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه د ناسمو خبرو لیکلو څنګه مخنیوي وشو، په اړه صوبایي حکومت له څه کول پکار دي، په دغه اړه تفصیل د فرخند اسد پر راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د نهم جماعت انګریزي په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودلو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکست بوک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلې دي. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم نه ښودل کیږي.
ما په خپل باندې نه هم کلاس سم دغه د انګریزي کتاب چې دغه ما کتلې او په کې دا سبق ما ولوستو په خپل باندې کې چې کوم واقع بیان شوې دي دا په تاریخ کې نشته. دا چې افسانه غونډه ته جوړ شوې ده او بیان کړې شوې دي او زموږ د تاریخ په حق لا ډېر بغیر ذمہ داری باندې دا خبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې دا تیار شوی دی د هغې په نگرانۍ. نو زه ځکه کومه چې دا مناسب نه دی. بله دا خبره ده چې په هغې کې د اتلس یا د ریویورس کم لسټ لګېدلی دی په کتاب کې. نو په هغې کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پښتون دی د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمه دارۍ ثبوت دی او د خیبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو په سنځلې لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی و او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د دقې ټول به پټي اوسېدل، تیار پسونه اوسېدل، کلي اوسېدل، د دوی ټول څاروي بوتلو، د دوی خلک یې قیدیان کړو، کوم هلکان یې جنګ ولی. نو په دغه دوران کې بیا کالو خان را پاڅېدو. دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابله پورې. روزانه پر د دسترخان باندې د سوونو او بزرګونو خلک کېناستو او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور. نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو ګسپړه وکړو مغولو خلاف د
دا اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او سیرنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغولو خلاف جنګېدلی و او مغول بادشاهانو ته یې ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نائن جیول دا په تاریخ کې مشهور دي. دا نه رتنان او دا نه اډوایزران دي. په هغه کې یو چې دی هغه عمدن په کلاکر د بنیر په غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک دلاسا مړ شوی دی. هغه نوم بیربل او د هغه اکبر ته دومره خفګان ورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشاه کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کېږي په دې کې هغه پروت و په کمره کې ځان پسې ور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیربل پسې دا دومره د هغه نږدو ملګری. خبر هم دا ده چې د پښتنو تاریخ ته صحیح طور سره پیش کېږي نه. نو دې لپاره د موږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شویل کېږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغول هیروګان دي. نو هغه د مغول هیروګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویرانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې دغه مضمون د لیکوال ناس پیناوي هم غوښتلی. بلخوا پروفیسر وقار علی شاه د هم وایي په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسرانو او سیرنکارو نه وپوښتل شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخه ناخبره دي.
فرخنده اسد چې دغه موضوع راپور راکو مسرخ په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګي مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه صاحب د ټلیفون په کرخه دی. او ډاکټر صاحب د دې په شا باندې یعنی منګک ګورو چې د یو قوم تاریخ څوک لیکي د غي د مشرانو تاریخ څوک لیکي او هغه په دومره بدنما انداز کې په دومره بدرنګ انداز کې نوی نسل ته خودل کی نو د دې په شا باندې فکر څه دی سوچ څه دی؟
یو خبره دا ده چې یاره موږ به ټول عمر جلې معنی کوو د نورو نه او که نه خپله به څه کوو. بله خبره دا ده چې یاره راتلونکي بچو لپاره راتلونکي نسلونو لپاره موږ څوک وو چې د تورو تیرو نه دا د خټو نه دا خلک راوباسو را ورځ پورته شوي. موږ د قسمتي دا ده چې په وسطي اشیا کې کوم مسلمانان حکمرانان چې تیر شوي دي یا کوم حکومتونه چې تیر شوي دي نو هغه دل تک پاکستان په تاریخ کې د هغه صحیح او سره د هغه لکه دغه نشي پیژندل شوی نه دي. خو نه ځکه چې دل تک د دوی ټول چې چرته کې مقصد د خپل مفاد دی هغه خلک ته نه راغښتي دي. لکه زه متوقع ډېر د تاریخ نو تاسو په چې سره چې کوم ځای تیر شوی دی هغه دا دی چې غلجیان چې دي غلجیان دوی په تاریخ کې خلجیانو په نوم دي. یو کس لیکلی دی او هغه سره کیسې لیکلی دي چې دا په کان دي محمد قاسم فرشته تاریخ لیکلی تاریخ فرشته او لیکلی چې خل چې دا په ترکی کې یو کړی دی او ځکه دا خلجیان ویل کیږي.
جی
دا څه ده دا خلجیانو او د هلمند سیدونکي د هلمند ولې سیدونکي هغه د پاکستان باندې څو پیړۍ حکومتونه کړې دي. جلال الدین خلجی او بادشاہ او پکې علاءالدین خلجی د نوموړې ورته سکندر اعظم ثانی ویل شي د هغه د فتوحات په وجه باندې بل بادشاہ او د هغه زوی مبارک شاه خلجي هغه دومره یو غټ کار کړی دی د هند په تاریخ کې ہندوستان مسلمان بادشاہان جب بڑی بڑی خلافت عباسیہ بغداد وفاداری کولا بولے کہ محمود غزنوی خلافت بہلوانوی بادشاہ سکندر لودی لومبه هغه مسلمان او پښتون بادشاہ تر څو دی چې فارسی ژبه د پدما هغه د فارسی ژبه ذکر یم چې هغه خپل پښتون خو پښتون ته اسم لیکلی او فارسی سرکاري ژبه کړی په هندستان باندې دا هغه وخت کې د وخت مومن چې د پر مغربونو سلطان هغه شوی دی او په یو ځای باندې د باسنو کول دا هغه په وخت کې شوی دی دا هغه ځای ابراهیم چې هغه د بابر بادشاہ حکومت واغشتو موږ ته په لیکوالۍ کې دا شی شوی دی چې بابر ته نظر باندې عمدہ بابر مغول دے پدے باندھے ډېر فخر کړي ہمارے مختلف کے سروں اور مینارونا جوڑ کر لال مزار میں بابری کے کہیں ہمارون دے اکبر دے اکبر حیثیت کے دا بیسیت دے انڈین نیشنلزم تار مشترہ اللہ مکر شوئے دے سنے کل داو اغیر مذہب جون کو اور سنے کل ملان دے داو اغیر خواہ دیرہ دے ان خبر جارا دے پردیس کالا حکومت کرے رہے اور پردیس کالا حکومت کرے رہے چاہ آران پر نظر پریشے ہوں پستانو دے پریشے دے پر روخان کہری کو دیر پر منظم طریقہ داو دے اکبر وقتی شروع شوئے دے اکبر جو حکومت کے ادھا دے پنگل سو اشتر پر دوسم نوالی پر شپار سو پنگم پوری دے پر دوس کال حکومت کرے
خاجی
ہاں نیو خواہ تا جدو دا لوی میں جب میلان چی ہاں پرون اتلو رکم ذکر کرے رہے لگا امان سنگ
جی
جدو سنی وڈی امپائر
جی
ہاں خلق راضی ہو پا پی خور کے درو خانیان ویلا سماتی خوری و پتیخ تبان دے پسلوان را کرشتی ابن خواہ یوسف زو کراکر کی بنیر پا دے غرونو کے حل تکی دے مغولو بل لشکر کے ابو الفتح زین پوکا او د بیربل د مشرۍ لاندې استولیشن د پښتنو د سرکوبۍ لپاره هغه لشکر داسې ووالو دا چې ما ته ویل کو چې هغه بیا په تاریخ کې سبق دی او اکبر هغه نه جیول کې بیربل پاغې کې هلته ووژل شو او بیا خان کو کچې ته په ډېره خوارۍ باندې ځانې په تېښته باندې را پورې وشته دی او اکبر په دې باندې داسې ووژل شو ځکه چې هغه دوا د جیول سیو نائن جیول نو رتن چې ورته
نو رتن
د بل دلاسه وژل مشي دی هغه په روان باندې نو رتن د بیربل او دویم ابو الفضل هو بیربل پښتنو مرکړې او ابو الفضل وروسته مونږ کړیا ځانګړي مرکړه او خبره
نور لبین صاحب دغه پروفیسر صاحب چې کوم دی چا دا مضمون لیکلی دی محب الله دغه پښتون دی نو آیا دا پروفیسر صاحب نه دی خبر پورا د دې تاریخ نه او کنه د خپل تربیت داسې شوی دی چې د خپل هیرو ته د ډاکو د غل نوم اخلي سره د قامی وطن ګوند ستر سکتر سلیم خان ایڈوکیټ د ټلیفون پکر خدي سلیم خان ایڈوکیټ ګوند چې سیاسي ګوند غم پدی پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې حکومت ته ای کې اتحادی جماعت ته سلیم خان تاسو ستړي مو شوم
ډیر مهرباني مننه شاهین
تاسو په دغه حکومت کې شامل یې او داسې قسم مضمونونه چې شاملېږي په نصاب په کتابونو کې چې دغه سر د پښتنو د اتلانو سپکاوي کوي تاسو د دین دی خبرې که نه خبرې تاسو سره مشوره کوي که نه کوي ځکه چې تاسو خو په دې موضوع باندې خبر یا چې دغه زمونږ اتلان دي او موږ ته ډېر احترام لرو
ما مننه شاهین خبر نه ده چې زه خو چې کله نه دینه خبر شوې ما چې دا په هم کلاس او تاریخ په کتاب کې د سنیر نامې دا کوم مضمون چې پروفیسور محب الله لیکلی دی په هغه کې زمونږ د سبزو زمونږ بلکې زمونږ د تورو پښتنو یو لوی ملي اتل کالو خان بابا په هر کله کم سپکاوی کړی دی او دا هغه په کوم د غل او د ډاکو په نوم یاد کړی دی د دې په حواله ما د خپلې پټۍ مرکزی چیئرمین جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب سره او صوبائی چیئرمین چا سینئر وزیر هم هغه سره مې ډېر په کلک او ټکو کې دا خبره کړې ده او په اسمبلی کې هغې کال اٹینشن نوټس هم داخل کړی او ډېر ضربه د پښتونخوا په اسمبلی کې هم زمونږ پارٹی په دې باندې خبره کوي
جی
زه په دې یو خبره کوم نور لمین سبزی واقعي خبره چې زمونږ ډېر ستر مشر دی او ډېر پوه سړی دی او هغه تاسو چې کومې خبرې وکړې واقعي خبره ده چې د پښتنو په دې وطن کې چې دا کوم سپکاوی زمونږ د مشرانو روان دی دا لومنه ځل نه دی او د دې وجه هم دا ده چې یو قوم کمزوري کول چې کیږي نو هغه دای چې د هغې په کلتور باندې وارو شي د هغې ملي اتلان د هغې نسل ته سپک کړی شي نو دا په دې پاکستان کې مونږ ډېرې قربانۍ ورکړي دي او دا پاکستان چې جوړ شوی دی په دې کې دا هله جوړ شوی دی چې د دې وطن نه فرنګې تللی دی
جی
او زه په دې خبره حیران یم چې د فرنګي خلاف په دې ټول پنجاب کې چا انګریز مرداباد هم نه دی ویلي او زمونږ مشرانو ټوپک راغسته د فرنګي خلاف تورنګزو بابا جی ټوپک راغسته د فرنګي خلاف پکیره پی ټوپک راغسته د فرنګي خلاف باچا خان بابا یو ډېر لوی اوږد سیاسي مبارزه کړې ده په دې وطن کې او دا غو ملګرو ډېر خپل ځوانۍ د جیلونو د تمبو د لاندې شاته تیرې کړې دي د نوم په دې ملک کې د پنجابي اسټابلیشمنت د جماعت اسلامي په ذریعه او د نورو حکومتونو په ذریعه دا نوم باندې ځل نه چې کالو خان بابا ته په سپک نظر وکړي دي شو او دا غو خلاف یو موضوع راغی دوه کاله مخکې زه په خپل په عوامي نشتل پاتې کې نه یم
جی
او باچا خان بابا زمونږ د ټول پښتنو یو ډیر لوی سرمایه ده چې لومړنی سیاسي کارکون د پښتنو په خاوره په زرګونو کال تاریخ کې هغه د هر چا کوڅې لاړو درمندونو ته لاړو پټو ته لاړو یو سیاسي شعور یې په پښتنو کې را پیدا کړ. د هغه متعلق د جماعت اسلامي د ریاکار مشر سراج الحق هغه دوه کاله یو نیم کال مخکې په ټلویزیون باندې سلیم ساتي سره د باچا خان بابا په شان کې داسې تضحیک آمیز ریمارک سره چې کوم نن اور کړو خبره دار چې مونږ ډېر بې خوند یو مونږ راغې هیڅ جواب نه کړ. او دا غې دیم دغه دا شو چې نن د کالو خان بابا په حق لکم مضمون شای شوی ما خو ویلی دی ما خپل مشر ته دا خبره کړم دا او زه به دا خبره ثابتوم چې ان شاء الله تعالی دا د ټولو پښتنو خبره ده. چونکه کالو خان بابا تعلق د مندونو د قبیلې د یوسفزو د ډېر لوی قبیلې مندونو سره د صوابۍ او په صوابۍ کې د هغه په نوم یو ډېر لوی تاریخي کلی د پښتنو آباد دی. مونږ به دا خبره کوو که چېرې دا مضمون اونۍ استې د دې صوبایي حکومت نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې ډېر ځر به مونږ په صوابۍ په سطح ټول سیاسي ګوندونه به زه په خپله راغونډوم او مونږ به هر سکول ته ځو او ماشومانو ته خپلو بچو ته به وو چې د کتاب نه دا مضمونونه وشلوئ دا بشلو او د صوابۍ په لوی چوک کې به د ټول صوابۍ ته څومره سکولونه دي تغیر مضمونونه ومونږ راغونډوو او ټول ګوندونه به جمع کېږو او د صوابۍ په لوی چوک کې به ډېر تفصیلي ورته کوو. دا به مونږ بیا په خپل اوباسو کړو کومه په لوی دې لپاره به انشاءالله تعالی دا پروګرام کو دا زمونږ لپاره ډېره لویه د شرم خبره ده
یقینا
لپاره ډېره لویه بده خبره ده چې مونږ اتلان چې د مغولو په کتابونو کې ژوند دي او مونږ مړ کړي دي مونږ یې نه یادو
یقینا
مونږ هغه نه یو خبر مونږ مونږ شاهین مونږ سلطان ټیپو پیژنو مونږ د بنگال سراج الدوله پیژنو مونږ فقیرې پینې پیژنو مونږ د تورنګزو بابا جی نه پیژنو مونږ احمد شاه نه پیژنو مونږ باچا خان نه پیژنو
یقینا
مونږ خوشحال خان نه پیژنو. زمونږ نصاب په تاریخونو کې په کتابونو کې همیشه د دغه خلکو نمونه راغلي دي. مونږ ملي اتلان پکار دي چې مونږ اوس دا دې خبرې ته چمتو شو ټول سیاسي ګوندونه چې پښتانه یو
ډاکټر صاحب نور لمین صاحب وی چې مونږه مصیبت دادې مسله دادا ستونز دادا چې مونږ تاریخ مونږ خپل نه دی لیکلی زمونږ دشمنانو لیکلی دی نو دی باندې لږ وضاحت راتو کې چې ولې دا مقام مونږ ته نه دی میلاو شوی زمونږ منورینو ته زمونږ تاریخ دانانو ته زمونږ عالمانو ته چې هغه خپل تاریخي واقعات په صحیح انداز کې ولیکي.
دا چې وایي چې د کار چا په مکمل او شیل دا نو هغه د استابلیشمنت پر اساس د پاکستان د کتلې دي او د پښتو پښتو د ستکري دا او هغه لا خپل د اتیا فاد نه دا چې زونه مخکې کړی دي لکه زموږ او تاسو د درې یو یو نمونه کوالم
جی جی
هغه به
جی جی
د رسول الله صلی الله علیه
جی
نو هغه ته ویل نو مفروض لیکل دی چې کشي لیکل معلومه لیکل دی نو هغه خوشحال باندې د مقدمه لیکل دی دی په اته د شم کې چې کلا باندې د مشاعره شې دا د خوشحال بابا په کبر باندې د خان صاحب په وزارت کې
جی
نو هغه شی ورونه دی دی ګورا او بیا د پاکستان جوړې دورې تاسو هغه شی ورغورا دا د نمبر او د دې د نورو رښتې فرق پکې
جی
نو موږ یې کوم چې دا د مسلحت مشکار سره دی او خپل دغه بالکل خوښه ولې ته نه کړم
جی
دا شی په پریشان خاطر شي دا د کلا لکه د دې چوکار کې نو راغله سم پښتو لکه د تاګه کې شاید د لاسه نور شاید د تریټو ورا افغانستان کې یو روحان سیمینار و انټرنیشنل سیمینار و د خلکو حکومت په خلکانو وخت
جی
چې هغه یو چې د پښتونستان ما پریشان خطر راغلی دی او پښتونستان په ټکی باندې پریشان څه دومره ډیسټرب و چې بار بار یې ځمړ شي ته چیرته دوی ته چې دا دوی چې په خور ما پریشان خطر راغلی دی چې نه چې چې له سرکاري نو کار
او ما دا مسله جوړ نشي
او دا پریشان په پریشان دی چې موږ څه څنګه ورسته څنګه
جی
او موږ څه دا چې ما هو تاسو نه کاولو چې کوم غیر پښتون او لکه کوم فقیر کیږي نو فقیر کیږي د موږ په اړه خو اطال دی او موږ یې اطال دی او لکه یو مبارزه کړی دا
جی
داسې مبارزه یې کړې ده چې 80,000 فوج د انګریزانو د فرنګیانو یو ټیم کې په نورستان کې مصروف کړی و. هغه سکیورټي هغه پاکستان ته مخه پاکستان په تاریخ کې پاکستان تاریخ ته یو آزادۍ تاریخ کله چې پاکستان تاریخ خبرې کېږي دا خو پکې دا خلک دیکھیږي کله چې تاسو د آزادۍ تاریخ یادوئ زموږ بدقسمتي دا ده چې هغه خلک موږ خپل کړي نه دي
یقینا یعنی زمونږ بحران یوازې سوشل نه دی کلتوری نه دی سیاسی نه دی زمونږ علمی یو ډېر لوی بحران روان دی د دې علمی بحران چې چرته انتشار دی چرته بیمانی ده چرته رښتیا نه ویل کیږي څنګه بره وزور دی نه دی د پاره ادیب شاعر لیکوال زمونږ ادبی کاروان څه کردار ادا کوي
ما کله دا وی چې مونږ تاریخ په خپل لیدل کې نه لږ نه مت الله حامینا ته پریشان خټک څه پورې چې څومره تاریخونه د شمیري کاي او لکېرو کې کلو دي دا چې کوم پښتانه دي روان نن نن پښتانه د وینې او د فکر پښتانه نه دي فکری تور سره فکری تور سره چې پښتانه وو زمون تاریخ کې لیکل دي نو هغه نسلن پښتون نو باندې چل دا پر ته بها نن سید خو فکری پښتون وو دغه شان قاضی عطا الله فکری پښتنو دغه شان احمد علی اعزاز چې کوم لیکل دی هغه فکری پښتنو د دغه خلکو لیکونه زمونږ د نصاب کې نه ده او دا چې کوم خلک نسل پښتانه او فکری پښتانه نه وو نو د دې کتابونه زمونږ د نصاب کې ده دا ورته کوم چې زمونږ تاریخ ته هغه پدې تل کروانه دې مو خبره ده چې ځکه چې دی نو اکبر او بابر نو اخلي تر اکبر او د اکبر نو اخلي تر اورنګزیب پورې چې هغه څومره ظلمونه کړی دي هغه څومره زیاتی کړی دي چې اکبر په خپل بابر په خپل خپل کتاب کې لیکي چې په باجوړ کې موږ پښتانه وو چې نو د هغه د مشرانو سرونه مو پرې کړل او هغه نه موږ اړې جوړې کړې او موږ د هغه د بیان کې د کړې او موږ ځان ته قوم ته سیمو وړل او شراب نو وی چې موږ دې ځان ته ګړې په هغه له ګډانو او هغه ځلن هغه وی چې موږ وټنې څنګه راوي ما دا کوئی خپل مخول دی او د لیکري اوس د نیوی اډیشنونو نه راو واسي نو دا خبره ده چې دا ځوان غيو او ظالمان غيو وحشيان غيو باب اکبر چې کوم دی دا د دې کې هیرو دی چې ویلي هغه په خپل یو دین جوړ کړو دین نه هی جوړ کړو دومره باوی کړو او بل په تعلقان د پښتنو قامي مشر او یو ډیر مشهور یو تخي یو دینناک او یو جمهوري مشر ځکه چې د ګجوان نواخلی تر ملک احمد نواخلی تر بارو خان پورې د پښتنو ټول مشران په جمهوري طریقه جوړ شوي دا د پښتنو جرګو جوړ کړي دا تا یو یو د بل دی نو دا به دی کې نه ستنو د ټول قانونو مشران او هغه به چې په مونږ کې د ټول نه پوهه یار په مونږ کې د ټول نه تخي په مونږ کې د ټول نه تورګن څوک د نه انتخاب شول او دا دی هندستان به دې سیمه ته د پښتونخوا دې سیمه ته چې جمهوریت هم د سمزو پښتنو راوړل د دا عوام چې دې وخت چې کومه د کوم کرایسس د دې یعنی کوم د تهذیبي بحران سره مخ دي او د جنگ سره مخ دي په داسې حالاتو کې چې څه کومه سیاستدان د بحران نو وایي چې شاعر شاعر دی چې لای دی چې جج دی چې دا ټول وسره سپورټ دی سره مدد کولی شي مونږ د یو تهذیبي بحران سره مخ دي او دا چې مونږ د یو مستند په ځای ته مونږ د خپل جغرافي سره نه ورته نشي یو د خپل کې دي سره په دا سي حالاتو کې زمونږه چې کوم کاري مشران دي په غي باندې هم چې یو په پښتنو د پښتني خاورې سره د لوندې او ګوندو د کوم ګوندو مشران دي په کار غالا چې کله د دې تلان په دې ته کېږي چې کله د تاریخ په تحقیقي نو دا د ټول زمواري د لوندې زم دا چې زمونږ شاعر او وزیر دا زمواري نه چې د وخت په نام باندې دې کېږي او دا به چې هغه په میډیا باندې او هغه نور یو امبرلا تنظیم جوړ کړي دا چې څنګه نو لپاره دا چې دی وخت د پښتنو پرابلم باندې کنه خبره کوي چې ځکه خلک او هیڅ څه نو کنه
او جی ډیره مننه کوم نور لمین سبز صاحب ډیره مننه کوم ډاکټر وقار علی شاه صاحب ډیره مننه کوم سلیم خان اډوکیټ صاحب د درې وړو قدر مند ملمنو دا ورېدونکو ډیره مننه کوم اجازه دنه غواړم هر چاته چې خاد آباد او بریلی اوس
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې مخود سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی دایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دا ولی تا قطرا کو دایا ولی دایا ولی دایا ولی
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.